0042 21 12 41 38.
السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي او ریچه د افغانستان ولسی جرګې په درې مورس په غیابي استهزاء کې درې وزیرانو ته د باور رای ورکړ خو یوې سلب اعتماد کړ. دا موضوع د چارو کارپوهانو او سیاسینو سره تعقیبو. د هموري چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران د حکومت لخوا معرفي شي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د جرمني پولیسو په لسو ایالتونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت کې په جوماتونو، اپارتمنونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات وکړل. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خپل وروستي بهرني سفر په لومړي ګام کې یونان ته رسیدلی، خو په سر کې قسیم سول عمل او د افغانستان د دې سات مهم خبرونه.
لمړی هم مهم سر ټکی، د سولې عالی شورا وایي د پګواش لخوا په پاکستان کې جوړیدونکې غونډه به د پخوا په څیر نتیجه ونه لري. له پاکستان افغانستان ته راستنیدونکو کډوالو ته د ځمکې د ویش بهیر پیل شوی او یو سړی په جوزجان کې خپل لور او خپل وراره په تیشه وژلی. د هم بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استیزا سو وزیرانو څخه درو ته د تایید او یوته د رد رای ورکړه. د کرنې وزیر اسدالله سمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د نن ورځې په غونډه کې بریالي خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د جرګې لخوا رد سو. په تیرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې دیارلس وزیران د پرختي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استیزا کړل چې له دې ډلې وطنې د جرګې لخوا سلب صلاحیت سوال. اخو د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک نه لري. دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن د ولسی جرګې مشري کوله په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل لدې مخکې ولسمشر او اجرایي رئیس ستري محکمې ته لارښوونه کړې و چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی دی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتایج د جمهوري ریاست ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش ماسې لخوا د سولې په تړاو راتلونکي غیر رسمي ناسته به د پخوا په څیر د پام وړ نتیجه ونه لري. د پګواش ماسې لخوا په یوې خبرې سوې خبرپاڼه کې راغلي چې ټاکل سوی راتلونکي اونۍ په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو یو غیر رسمي غونډه وسی. د سولې د شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي رادیو ته په دې تړاو وویل
در حالی که ما آرزوی عزیز داریم که اینها در امر تقویت پروسه صلح
دیوی په داسې حال کې چې مشتمل رو دوی د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره یو ګام اخیستی وي خو تیرو تجربو شدلی چې دا بهیر به لاسته راوړنه ونه لري. تمه کېږي د پاکستان له لوري ځینې غیر رسمي اشخاص او دغه راز د افغانستان له لوري ځینې کسان په دې غونډه کې برخه واخلي خو د طالب استازو د ګډون په تړاو تر اوسه څه نه دی ویل شوی. او وروستی خبرم دا چې یو سړی په جوزجان کې خپل 25 کلنه لور او 40 کلن وراره په تیشه وژل دي. د جوزجان له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر عبدالملک ممنون ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه د فیض آباد په ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی ممنون وایي د پیښې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. او د کډوالو چارو وزارت ویل پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد بیا خلنه نزدې رډو تو ویل چې دا بهیر په کابل او ننګرهار کې عملاً پیل شوی او په نور ولایتونو کې به هم پیل کړي. دا تر دې دمه د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د جرمني پولیسو په لاسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جوماتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې نن سهار د ډي ډبلیو آر یا د رښتینې مذهب په نوم ډلې پورې د تړلو تنظیموونکو پلویانو په څه باندې 200 اپارتمانونو او دفترونو باندې عملیات ترسره شول. د خبر له مخې دغه عملیات د جرمني په لویدیځو ایالتونو او برلین کې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزيري د دغه ډلې پر فعالیت فعالیت بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندي وویل چې دا ډله له اساسي قانون څخه په سرغړونې او د کرکې په خپرولو تورنه شوې او زیاته کړه چې اکثرو هغو کسانو چې سوریې ته تللي له دې ډلې سره ارتباط درلود، خو د دې نښې نشته چې د ډلې به په خپله د حملو پلان درلود. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خپل وروستي بهرني سفر په لومړي ګام کې یونان ته رسیدلی دی. اوباما به نن د ورځې په وروستیو کې د یونان له ولسمشر پروکوپیس پاولو پولوس او صدر اعظم الکسیس سپراس سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نوموړی سبا د ډیموکراسۍ او ګلوبالیزیشن یا نړیوال کېدو په اړه وینا وکړي او وروسته برلین ته ولاړ شي. له اتن څخه د اوباما د دوه ورځنۍ کتنې لپاره د دې ښار په واټونو کې له 500 زیات پولیس ځای په ځای شوي او دې تر څنګ چې لویې لارې تړل شوي د ښار په مرکزي برخو په عام محضر کې پر غونډو بندیز لګول شوی دی. کین اړخو او انارشست ډلو له یونان څخه د اوباما د کتنې په ترڅ کې اعتراضي مظاهرې پلان کړې دي. اوباما له هغې رئیس چې په 1999 کال بیل کلینټن له یونان څخه کتنه کړې وه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې پر مهال د هیواد ته رسمي سفر کوي. اوباما به له جرمني وروسته پیرو ته ولاړ شي او د آسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په سرمشیزه کې به ګډون وکړي. نوموړی د نومبر په 19 بیرته واشنګټن ته ستنېږي. ویل کېږي چې اوباما پر دغه سفر به د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه اندېښنې سیوری وغوړوي. پرون د پرلپسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو ووتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. د لاس انجلس د ښوونې ادارې د اټکل له مخې 4000 زده کوونکي په مظاهرو کې د ګډون لپاره له خپلو درسي خونو وتلي او زما ولسمشر نه په څیر شعارونه ورکول. دوی دغه راز د ترامپ پر ضد دا شعارونه هم ورکول چې هغه په پام کې لري د اسنادو نه لرونکي کډوال وباسي او د متحدو ایالتونو او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړ کړي. د سیاتل ایالت د ښوونې چارواکو وویل چې د ثانوي او منځنیو ښوونځیو شاوخوا 15000 زده کوونکو چې د دې ایالت د ټولو زده کوونکو په سلو کې لس دي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه راز چارواکو په پورټلند، اوریګان، مونټګومیری، مریلند، نیور او د سان فرانسیسکو په سیمو کې هم په مظاهرو کې د پوسلګونو زده کوونکو د ګډون خبر ورکړی دی. له هغې وروسته چې ډونالد ترامپ د نومبر په 8 انتخاباتو کې پر خپل رقیب ډیموکرات هیلري کلینټن بریالی شو، له نیویارک تر لاس انجلس پورې په ښارونو کې په لسګونو زرو کسانو اعتراضي مظاهرې کړې دي. د روسیې مستنتقینو په رسمي توګه د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف د رشوت په اخیستو تورن کړی دی. نوموړی تېره شپه وروسته له هغې توقیف شو چې پرې شک شوی چې 2 میلیون ډالر رشوت اخیستی چې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت ته د دې زمینه برابره کړي چې بشنفت شرکت راونیسي. اولیوکایف لومړنی لوړ رتبه چارواکی دی چې له 1991 کال راهیسې نیول کېږي. مستنتقین ویلي چې رسنفت شرکت پر اولیوکایف عریضه کړي چې د بشنفت د معاملې په خاطر ورته ګواښ کړی و. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدف په دې اړه د رښتینې پلټنې غوښتنه کړې ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف وویل پوتین ته چې کله د دغې دوسیې په اړه پلټنه پیل کېده خبر ورکړل شوی و. د پیسکوف په وینا دا جدید تورونه دي او یوازې محکمه کولی شي د هغه په اړه فیصله وکړي. که نوموړی مجرم وپېژندل شي تر 15 کلو پورې په بند محکومېدلی شي. او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره یو عمومي پلان نه لري او حکومت به ښایي ونشي کولی چې په شپږو میاشتو کې له دې ټولنې د وتلو د ستراتیژۍ په اړه خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي. دغه مسله په هغې افشا شوي یاداشت کې مطرح شوي چې کاپیګانې یې ټایمز او بی بی سي ترلاسه کړي دي. په دغه یاداشت کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې حکومت له بریکسټ سره په تړلو 500 پروژو کار کوي او ښایي 10000 نورو ملکي کارکوونکو ته اړتیا ولري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
سلام، دا هم د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زینلوې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. کڅه هم په جلال آباد او غزنی کې اسمان شین دی، خو نور په اکثر ولایتونو کې اسمان دریس خدل شوې ده. چیرته چې اړتیا وي هلته د وشي، خو په کابل د نری نری باران ځکه وشي چې هوا یې ډیره ګرچنه ده. د کابل اسمان نوریز خودل شوی، د تودوخې لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 0 ده. په غزنی کې لکه څنګه چې مو وویل اسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه پکې 15 او ټیټه منفی و ده. په بدخشان کې بیا راتلونکي 12 ساعتونه د هوا حالات ښه خودل شوی دي، اسمان نوریز ده خو د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په هرات کې هم اسمان نوریز ده، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2 ده. په مزار شریف کې هم اسمان وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 10 د خوټیټه 8 ده. په کندهار کې هم اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 4. او د جلال آباد خو به اسمان هم شین ده، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 10 ده. لملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. دا ولسی جرګې له خوا په دریم ورځ هم په غیابي توګه د وزیرانو د استیزال لړۍ دوام وکړ. دریو ته د باور رای ورکړه، یو یې سلب اعتماد کړ. سیاسینو د چارو کارپوهان دې مسئلې ته له مختلفو اړخونو ګوري او د حل لپاره هم پیشنهادونه لري.
نوی انتخابات باندې حکومت مشرتابه مشکل هم حل کیږي، د پارلمان هم حل کیږي، حاجت یې نه کیږي چې جرګه دایره شي، حاجت یې نه کیږي قانون اساسي تعدیل.
د اساسي قانون پر پی کولو د څار خپلواک کمیشن وایي درګ او پارلمان ترمنځ د اختلاف د لمنځوړلو لپاره اړتیا ده چې د اساسي قانون 29 ماده تفسیر شي. دا هموري چې افغان چارواکي وایي ډېر ژر به د انتخاباتي کمیشنونو لپاره نوي کمیشنران د حکومت لخوا معرفي شي.
پر دې پروسه باندې کار پیل شوی دی. د حکومت تمرکز پر دې دی چې ډېر ژر دا پروسه تکمیل شي.
لوی څارنوالی وایي تر اوسه د فساد او د سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیې رسیدلي او د چارو کارپوهان وایي که دا مرکز په شفاف او دقیق ډول کار وکړي نتایج به ښوي.
که دوی په عمل کې خپل استقلال وساتي، مداخلې ونه مني، کې دوی به سرلوړي او هیڅ وخت به تر نیوکو لاندې نه راځي.
ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا رد کړی چې د جنگی جنایتونو د تور په خاطر بخښنه غواړي. دا موضوع هم څېړو او د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي واورېدونکو د اورکشو وزانو د لټونو نس پروګرام اورو. تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. ولسی جرګې په دریم ورځ په غیابي ډول د استیزال لړۍ ته دوام ورکړ او درې وزیرانو ته د باور رای او یو ته د نه باور رای ورکړه. د جرګې د سې شنبې پر ورځ مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې، مخابراتو او اوبو او انرژي وزیرانو ته د رای صندوقونه کېښودل. د دې وزیرانو له ډلې د مخابراتو، معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرازق وحیدی که څه هم په جلسه کې نو حاضر خو ونه توانید چې د وکیلانو باور خپل کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا به ښه وای چې وزیران د ولسی جرګې استازیه غونډې ته حاضر شوي وای او خپل دلایل وړاندې کړي وای. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګې د درېمې ورځې لپاره څلورو نورو وزیرانو ته په غیاب کې د رایو صندوقونه کېښودل چې دریو ته د باور رای ورکړې خو یو یې سلبي صلاحیت کړ. د ولسی جرګې له استهزایي غونډې څخه د کرنې وزیر اسدالله زمیر، د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي بریالي ووتل، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرازق وحیدی څخه د باور رای بیرته واخیستله. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د سه‌شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله، له ولسمشر وغوښتل چې د مخابراتو د وزیر پر ځای ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره وړ کس معرفي کړي.
محترم عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابراتو ټکنالوژي، 49 رای، تایید 147 رای، رد 2 رای، باطل و 2 رای سفید. پمدی اساس عبدالرزاق وحیدی سلبی اعتماد شو. د رئیس شوی جمهور نغواړو چې زر تر زره وزیر د مخابراتو ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو لخوا د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د تیرې شنبې له ورځې راهیسې د وزیرانو د استیزا لړۍ پیل شوې ده. دغې جرګې تر اوسه 14 وزیران استیزا کړي دي چې له ډلې یې 2 وزیران سلبي صلاحیت کړي دي. له بل لوري جمهوري ریاست د وزیرانو د استیزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته لیږلې ده. د وزیرانو د استیزا په اړه افغان ولسمشر او اجرای رئیس د دوشنبې په ورځ په ار کې له وزیرانو سره ناسته درلوده او له وزیرانو یې وغوښتل تر کومه چې ستره محکمه په دې اړه څېړنه کوي دوی باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. له بل لوري د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ټینګار کوي چې ولسی جرګه د اساسي قانون د تفسیر مرجع نه ده او که حکومت غولول کوي هغه بله خبره. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار خپلواک کمیسون وایي د ارګ او ولسی جرګې ترمنځ د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده چې د اساسي قانون 29 ماده تفسیر سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا به ښه وای چې وزیران د ولسی جرګې استیزایه غونډې ته حاضر شوي وای او د بودیجې د نه مصرف په اړه یې خپل دلایل وړاندې کړي وای. د دغو کارپوهانو له ډلې شهزاده مسعود ازادۍ راډیو ته وویل
ولسی جرګې محترمو استازو
په بدو او بدترو کې فیصله وکړه. هغه چا چې نسبتا یو څه کار کړی و انصافا هغوی ته رایه ورکړې ده او هغوی پاس شول، او چا چې بیخي د پام وړ کار نه ده کړی، یعنی بودیجه زیاته نه ده مصرف کړې، هغوی رد کړل.
ښاغلی مسعود د وزیرانو استیضا د ولسي جرګې قانوني حق ګڼي او ټینګار کوي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو د وزیرانو سلبې صلاحیت به د حکومت ستونزې نورې هم زیاتې کړي. شهزاده مسعود د حکومت د درې ګونو قواو ترمنځ تقابل خطرناک ګڼي او د ژر حل غوښتنه کوي.
و امریدل چې افغانستان ولسی جرګې په درې مورس په غیابی ډول د وزیرانو د استیضا په لړ کې درې وزیرانو ته د باور رای ورکړه او یوې سلبې اعتماد کړ. د افغانستان ولسی جرګې نن هم له یو وزیر د اعتماد رای واخسته. دا موردل له تیرو څلور ورځو را په دې خوا چې ولسی جرګې له وزیرانو څخه د استیضا لړۍ پیل کړې ده، دیارلس وزیران استیضا شوي چې اووه تنه سلب ای صلاحیت شوی دی. ولسی جرګې څنګه په داسې اساسي وخت کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت هم ښه نه دی د وزیرانو د یو ځای استهزاء لړۍ پیل کړې ده. احمد شبر او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسی جرګې په بیساري ډول یو ځای ګڼ وزیران استهزاء کړي او د اعتماد رایې ترې اخیستې دي. دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو له رژیم را وروسته چې په 2015 کال کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شول او د دې جرګې 249 غړي وټاکل شول، کله هم داسې پریکړه نه وکړه چې ولس وزیران استهزاء کړي. یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې دا د ملي وحدت د حکومت او د پخواني حکومت د ولسی جرګې د غړو ترمنځ یو ژور ټکر دی چې رامنځته شوی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال وی چې د حکومت مشرانو د ولسی جرګې لغړی غوښتي دي چې دا سلسله پای ته ورسوي.
او کله چې په دغه برخه کې د ولسی جرګې مشرتابه جواب وایي چې ملي والی بیا هم په دې باندې ټینګار کوي، سره له دې چې پر تاسو څو مجلسونو په دغه برخه کې اصول او موداغه خپل اصولي انتخاب پر دغه پروسه باندې دوی ته واسطه او له دې سمو وغوښتل چې دا مهاجر نه دي، بیا هم چې دوی د دې سره چنګار کوي دا باید ولسی جرګې څخه وپوښتل شي.
د اساسي قانون د 22مې مادې له مخې ولسی جرګه د حق لري چې وزیران استهزاء کړي او د مواجه دلایلو له مخې د باور رایه ترې واخلي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې مشر میرداد نجرابی ازادي راډیو ته وویل چې هغه وزیران استهزاء کیږي چې ترابیا فیصده کمه بودجه مصرف کړې ده.
گفتم میشه حزب اسلامی نقشارا و حالی کرده نقشارا و فلان نقشارا. ما میگیم که وکلا چون خودشان آزادی دارن در این رابطه، آنچه شورای ملی انجام داده ما فکر میگیم بر مبنای صلاحیت های قانونی اساسی و اصول وظایف داخلی بوده.
یو شمیر سیاسی کتون که هم په دې باور دی چې د ولسی جرګې له لوري لګن وزیرانو د باور د رای له اخیستو سره به د بودیجې مصرف نور هم ټکنی شي. مجیب المروی:
کومه نړۍ چې پیل شوې ده، واضح خبره ده چې د حکومت چاره ټکنی کوي او هغه څه چې ملي شورا مطرح کړي وو چې د بودیجې نه مصرف وو، د وزیرانو نشتواله به دې لامل شي چې بودیجې مصرف له خنډ و ګند سره مخ شي، د خلکو چاره به په سمه توګه مخته نه ځي، حکومتي کارونه به هم له ستونزو سره مخ کیږي او تقریبا یو سردرګمي به رامنځته کوي.
له څه باندې دوه کلونو راهیسې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی دی، د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي مشرانو له پیله لا دا خبره کوله چې دا حکومت له اساسي قانون سره سم مشروعیت نه لري. په دغو کې یو هم د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق احدي دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې له لوري له وزیرانو د اعتماد د رایو اخیستو د حکومت قانوني مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی او د حل لاره دا ده چې مخکې تر مخکې انتخابات وشي.
نوې انتخابات باندې د حکومت مشرتابه مشکل هم حل کیږي، د پارلمان هم حل کیږي، دا نور ټول مشکل حاجت دې ته نه کیږي چې جرګه دایره شي، حاجت دې ته نه کیږي چې قانوني اساسي تعدیل شي، حاجت دې ته نه کیږي چې د اجرایي ریاست اجرایي وشي. دا ټول دغه غیر قانوني مؤسسات او حرکات د دغه نتیجې لري چې موږ تیر انتخابات درو.
د افغانستان کابینې له سترې محکمې غوښتي دي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د یو ځای استهزاء موضوع وڅېړي او نتیجه د جمهوري ریاست ته وسپاري. تر اوسه سترې محکمې پریکړه نه ده کړې.
و امریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استهزاء د لړۍ په اړه بیلابیل نظرونه خبريږي. ځینې وایي چې په اوسنۍ حالت کې چې افغانستان له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دی، دا لړۍ باید په دې شکل سره پر مخ لاړه نه شي. د اساسي قانون پر پلي کولو د څار خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ارګو پارلمان ترمنځ د اختلاف د لمنځه لپاره اړتیا ده چې د اساسي قانون 29مه ماده تفسیر شي. د دې کمیسیون رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د وزیرانو استهزاء باید صریحه مستقیم سیمه او پر دلایلو ولاړوي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې دغه وضعیت په هیواد کې د بې ثباتۍ او د بحران د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا د پروسې په اړه د هیواد د اساسي قانون 29مه ماده بشپړ صراحت لري. د دې کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی له آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل کوم شرایط چې د اساسي قانون په دغه ماده کې راغلي باید عملي شي.
دا یو حقوقي موضوع ده. اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ صراحت لري. موږ مکلف یو چې دا مواد عملي کړو. اساسي قانون صلاحیت ورکوي خو شرط هم ږدي او دغه شرط باید عملي شي.
د اساسي قانون په 29مه ماده کې په دې اړه راغلي چې ولسی جرګه کولی شي چې وزیران استیزا کړي او چې قناعت یې ونه کړ د عدم اعتماد رای ورکوي. خو د عدم اعتماد رای باید سرګند نیغ په نیغ او د مواجه دلایلو پر بنسټ وي. د افغانستان ولسی جرګه وایي هغه ولس وزیران به استیزا کړي چې د پراختیا بودیجې 10% یې نه ده لګولې. ولسی جرګې تر اوسه 14 وزیرانو ته د رایو صندوقونه ایښي چې په نتیجه کې 2 وزیران سلب اعتماد او شپږ پر خپلو څوکیو پاتې شول. په دې لړ کې د بهرنیو فائدامې کار او ټولنیزو چارو د پوهنې ترانسپورټ لوړو زده کړو او مخابراتو وزیران ونه توانېدل چې له ولسی جرګې څخه د باور لازمې رای خپلې کړي. خو د مالی عدلي خار جوړونې اوبو برېښنا او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیران وتوانېدل چې د جرګې لازمې رای خپلې او د وزیرانو په توګه پاتې شي. د افغانستان کابینې ویلي اوسمهال د وزیرانو بدلول د هیواد په ګټه نه دي او له سترې محکمې غوښتي چې د وزیرانو د استیزا موضوع دې وڅېړي او نتیجه دې جمهوري ریاست ته وسپاري. کابینې هم پریکړه کړې چې د سلب اعتماد شو وزیرانو په ګډون د ټول وزیران د ستر محکمې د سیړنو تر پای پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې دغه اقدام به د سترو ستونزو لامل شي. دوی دا هم وایي ځینې کړۍ غواړي چې د خپلو سیاسي ملحوظاتو له مخې دغه ستونزه رامنځته کړي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر بیژن وایي
در حالتی که ما قرار داریم
په کوم وضعیت کې چې موږ یو د پارلمان دغه سی او حرکت پرته له شک اندېښنې تیګبي او دغه هڅې د ځینو کړیو لخوا رهبري کیږي.
په ورته وخت کې روان وضعیت د افغانستان خلک هم اندېښمن کړي دي.
سرپرست نمیتونه کار یا پروګرام را بسازه که به
شکل منوم حیات الله دی. سرپرست نشي کولای چې داسې کار او پروګرامونه جوړ کړي چې په شت توګه پر مخ بوزي. اوس چې ارګ او پارلمان سره په شخړه کې دي دا به لوی ستونزه رامنځته کړي.
خغله بیژن له ولسی جرګې غواړي چې دا لړۍ ودروي ځکه چې د ده په اند دغه اقدام به په کابینه کې لویه تشه رامنځته کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لوی څارنوالي وایي چې تر اوسه د فساد او د سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز ته 55 قضیې رسیدلې دي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضایي مرکز په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنو کې په دقت ټینګار کوي. رحمت الله افغان په رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د پخوانیو او اوسنیو لوړپوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې په جدیت سره وڅېړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یاد مرکز ته تر دې دمه له بېلابېلو ارګانونو، کمیسیونونو او ادارو څخه شاوخوا 55 قضیې ورسېدلې دي. د مرکز له فعالیته تر دا مهاله له بېلو مراجعو ورته شاوخوا 55 دوسیې ورسېدلې چې د درې قضیو په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې ته سپارل شوې دي. د ټولو قضیو په تړاو 130 تورن دا مهال بندیان دي او پاتې تورن په ضمانت خوشي شوي دي. ښاغلی رسولي زیاتوي چې د دغو او یو شمېر نورو قضیو په تړاو دا مهال په مخابراتو، سوداګرۍ او عامې روغتیا وزارتونو او همدارنګه د الکترونیکي تذکرو په اداره کې پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایي رییس سید اکرام افسلي ویلي و چې په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړې شوې ادارې د حکومت تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. خو لوی څرنوالی وایي چې د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز به د ورکړل شویو صلاحیتونو په چوکاټ کې دننه په ډیر دقت سرعت او له کوم فشار پرته د فساد او سترو جرمونو دوسیو ته رسیدګي وکړي او خپل استقلالیت به وساتي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د عدلي او قضایي مرکزونو په بېطرفۍ او د قضیو په پلټنه کې په دقت ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز کارونه نوي دي، باید د انتقاد پر ځای د هغوی ملاتړ وسي.
که دوی په عمل کې خپل استقلال وساتي او مداخله ونه مني نو په هغه حالت کې دوی به سرلوړي او هیڅ وخت به دوی تر نوې کولاندې نه راځي. مګر تر اوسه پورې دا اداره بیخي نوې دی او عمل کې تر اوسه کار نه دی شروع کړی. موږ باید حوصله وکړو او د دې راتلونکي د دې شاهد اوسو چې دوی خپل استقلال ساتلی سي او کنيسته.
د فساد او سترو جرمونو پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز د تیرې شنبې په ورځ دوه تورن کسان په علني توګه محکمه کړل چې یو پکې د کورنۍ چارو وزارت افسر وو. ښاغلی رنجبر د یاد مرکز چارواکو ته سپارښتنه کوي چې د چا مقام او دولتي موقفونه ګوري او د ټولو حقو پخوانیو او اوسنیو دولتي چارواکو دوسیې وڅېړي چې په فساد کې ښکیل دي.
ګلبدین حکمتیار یو سل بیا رد کړی چې د جنگی جنایتونو د تور په خاطر بخنه وغواړي. ښاغلی حکمتیار د فرانسې خبري اژانس ته په یو تازه پیغام کې ویلي هغه خلک باید بخنه وغواړي چې د ده په خبره د یوې معتبره محکمې لخوا تورن پیژندل شوي وي. حکمتیار په داسې حال کې دا تازه څرګندونې کړي چې افغان حکومت له یو لړ انتقادونو سره سره په حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو هڅه کوي. صفی الله سانګزی په رپورټ لري.
ګلبدین حکمتیار ویلی کوم خلک چې د یوې معتبرې محکمې لخوا تورن وي باید بخنه وغواړي، نه هغه چې د خپل ځان او هیواد دفاع کړی ده. هغه د خبرې د فرانسې خبري اژانس ای اف پی ته په یو تازه غږیز پیغام کې کړی دی. هغه ویلی کوم کسان چې د یوې معتبره محکمې لخوا د جنگي جنایتونو په خاطر تورن شوي وي باید بخنه وغواړي، نه هغه چې جګړه پرې تحمیل شوې او د خپل ځان او هیواد دفاع کړی ده. ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامل دی. په هغه تور پورې د چې په افغانستان کې له 1992 تر 1996 کلونو پورې د کورنۍ جګړې پر مهال زرګونه کسان وژلي دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو او د ښځو ځینو ملاتړیو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون په خلاف اعتراضونه هم کړي دي. افغان ولسمشر له حزب اسلامي سره د سولې تړون روان کال د تلې یا میزان په اتمه لاسلیک کړ. ښاغلی حکمتیار له ای اف پی سره په خبرو کې ویلي د سولې د تړون په اړه د ښځو کومې لویې ټولنې نه بلکې کم شمېر ښځو اعتراض کړی چې د هغه په خبره د پام وړ نده. اخو د بشری حقوقو فعال او د پوهنتون استاد ډاکټر خواجه محمد اسامی وای حکمتیار حق لري چې داسې سرګندونی وکړي ځکه د خبره تر اوسه کومې رسمي محکمې هغه تورن کړي نه ده.
کچیر ته حکمتیار څه وای چې زه بخنه نه غواړم او هغه څوک به بخنه وغواړي چې هغه د یو باصلاحیت محکمې لپاره تورن شي، دا د حق دی چې داسې یو خبرو کوي. دې لپاره چې تر اوسه پورې داسې عادلانه محکمه نه په افغانستان کې نه په بل ملي سطح باندې دایره شوې ده چې حکمتیار تورن وکړي. په دې تور باندې چې یو لانه محکمه وی محایده وی او هغه چې طرف ونی نیسی حتی که چې تورانو کې جندلو هغه به خپل مجازات هم وګوري کوم مشکل دی لکه محاکمه دایره دا سه تورونه لګول حتی د حقوق بشر نظر نه کی اساس ګنه.
ګلبدین حکمتیار په داسې حال کې د جنگي جنایتونو د تور په اړه لبخنی غوښتلو ډډه کړی چې افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د تعزیراتو کمیټې غوښتي چې د حزب اسلامي د تړون د تطبیق په برخه کې همکاري وکړي. له حزب اسلامي سره په تړون کې په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لری کول یو مهم شرط دی.
افغان چارواکي وی ډیر شر بد انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوی کمشنران د حکومت لخوا معرفي شید. ازادي رادیو خبريال محمد قسیم سولمل د افغانستان د اجرایي ریاست لمرسیال وین خاغل جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د اجرایي رئیس او ولسمشر له دغو کاندید کمشنران سره د لیدو په بهیر کې څه کړي دي او څنګه دا کسان ټاکل کیږي. خاغل فیصل په ځواب کې وایي
د غوړی کمیټې خپل کار تکمیل کړی دی. هغوی د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو لپاره حکومت د کاندیدانو لیست وړاندیز کړی دی. بالاخره د دغو کسانو له منځه قوي په کارپوه او با تجربه اشخاص د دواړو کمیسیونونو لپاره معرفي کیږي.
د مرکو او د لیدنو کتنو بهیر به کله پیل سي که دقیقا راته وایست که دا بهیر هم پیل سوی دی؟ کار ورباندې جریان لري؟
د مرکو او د لیدنو بهیر پیل سوی دی. مخکې له مخکې په دې اړه باندې کار شوی دی او دا کار لا هم جریان لري، ولې امید دی چې په نږدې راتلونکي کې دا پروسه تکمیل شي.
فیصل صاحب، کینو کې د دې د څرنګوالي په اړه باندې هم راته معلومات راکړي چې دا داسې ترتیب شوی دی چې د ټولو سره به هم ولسمشر هم اجرایي رئیس ګوري کنه تقسیم شوی دی؟ ځینې سره به ولسمشر ګوري او پاتې نور سره به اجرایي رئیس ګوري او مرکې به سره لري.
په ټولو کې دا د حکومت له ادرس څخه یو فعالیت پی چې کیږي او د حکومت رهبرانو تر څنګ به ځینې نور اړوند مسؤلین هم په دغه پروسه کې قرار ولري.
او بالاخره داسې ویل سي چې دغه بهیر به کله ختم شي او رسمن به دا کسان د حکومت له لوري د کمیسیونو د کمیشنرانو په توګه معرفي سي؟
پر دې پروسه باندې کار پیل شوی دی. د حکومت تمرکز پر دې دی چې ډېر ژر دا پروسه تکمیل شي تر څو نوي کمیشنران تعین او د راتلونکو ټاکنو لپاره وخت اعلان کړل شي. اما لا هم څه وخت ضرورت شته، ولې په ټوله کې تمرکز دا دی چې کار ژر وشي او سرعت یې ډېر وي.
بلې، او د دې کاندیدانو د شمیر په اړه باندې هم راته وویل شي، مشخصا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره څونه کسان کاندیدان دي چې دوی سره باید چارواکي وګوري، او د شکایتونو د کمیسیون لپاره څونه کسان کاندیدان دي؟
یو شمېر نفره د انتخاباتو د کمیسیون لپاره او 15 د شکایتونو د کمیسیون لپاره وړاندې شوی دی.
د انتخاباتي کمیشنونو د کمشترانو د ټاکلو او د چیر څومره ضربه معرفيږي په دې اړه مو د اجرایی ریاست دوان د مرستيال جاوید فیصل څرګندونه ووریدلې. څلور نیم بجې شوې دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز لري. اورو
ولسی جرګې نن هم د کابینې له څلورو استعزار شوو وزیرانو څخه دریو ته د تایید او یو ته د رد رایه ورکړې. په تیرو څلورو ورځو کې ولسی جرګې 14 وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر استعزار کړي چې له دې ډلې اوې د جرګې له خوا استل به صلاحیت شوی دی. د ولسی جرګې اداري پلاوی د غراز وایي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر ځای نه دی. ولسمشر او اجرایی رئیس ترې محکمې ته لارښوونه کړې چې د ولسي جرګې لخوا د کابینې غړو د استعزاز څرنګوالی د قانون پر بنسټ وڅېړي او نتیجې د جمهوري ریاست ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش محصل لخوا د سولې په اړه راتلونکې غیر رسمي غونډه به د پخوا په څېر د پام وړ نتیجه ونه لري. دغې محصل چې پخوا یې دا ډول غیر رسمي غونډو ته زمینه برابره کړې، دا ځلې د غونډې لپاره پاکستان غوره کړی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویل پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش بهیر عملا پیل کړی دی. وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر په کابل او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوی او نور ولایتونو ته به هم وغځول شي. د جرمني پولیسو په لاسو ایالتونو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو پلویانو پر ضد په یو وخت په جماعتونو، اپارتمانونو او دفترونو کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خپل وروستي بهرني سفر په لومړي ګام کې یونان ته رسیدلی دی. پرون د پرلپسې دوهمې اونۍ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد په زرګونو زده کوونکي له خپلو درسي خونو ووتل او اعتراضونو ته دوام ورکړ. د روسیې مستنطقینو په رسمي توګه د اقتصاد وزیر الکسی اولیکایف د رشوت په اخیستو تورن کړی دی. او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره یو عمومي پلان نه لري او حکومت به ښایي ونشي کولی په شپږو میاشتو کې له دې ټولنې د وتلو د ستراتیژۍ په اړه خبرو کې یو موافقې ته ورسیږي. دغه مسله په هغه افشا شوي یاداشت کې مطرح شوې چې کاپیګانې ټایمز او بی بی سي ترلاسه کړې دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم له سحرګل امیرزی څخه د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. ټاکل شوی سبا په روسیا کې د ځوانانو د سکوهنې د اتلولې دویم پړاو سیالي پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویاند عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې ترسره کیږي، د افغانستان په ګډون پکې د سلو هیوادونو لوبغاړي برخه واخلي. دی وایي د افغانستان سکوهنې ټیم اوه کسیزه ډله د څلورو لوبغاړو، یوه څارونکي، یوه هیات او منیجر په ګډون په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف تیر ورځ روسیې ته سفر وکړ. ښاغلی فایمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د نومبر تر شپږویشتمې دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې د ځوانانو د سکوهنې د اتلولۍ لومړی پړاو سیالۍ تیر کال په قزاقستان کې ترسره شوې. د هلمند په لخکرګه کې د نعمت الله زهیر په نامه د والیبال یو ټورنمنټ پیل شو. د هلمند د سپورت امیر زلمی حسان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو هدف د یاد ولایت د خبریال نعمت الله زهیر یادول او روح ته دعا کول دي. د نوموړي په خبره د والیبال دغه ټورنمنټ به د لسو لوبغاړو په ګډون 15 ورځې دوام وکړي. نعمت الله زهیر یو افغان خبریالو چې څو ورځې وړاندې په دې ولایت کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. او د انګلستان د فوټبال د لوبډلو په جدول کې بیا هم د بدلونونو وړاندوینه کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ وایي چې راتلونکي اونۍ به د ارسنال لوبډله د خپلې قوي سیالي یعنی مانچستر یونایټیډ لوبډلې سره د لوبې میدان ته ووځي او تیرو سیالیو ته په کتو سره اټکل کیږي چې ارسنال ټیم به دغه سیالي ونشي ګټلی. ارسنال لوبډله د جدول په څلورم مقام کې ځای لري او د لیورپول، چلسی او مانچستر سیټي لوبډلې په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم مقامونه لري چې د فیفا په اټکل دغه لوبډلې خوارې ته اړتیا لري چې خپل مقامونه وساتي. د دغه لیګ نور سیالۍ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي. له ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو ونیس پروګرام خپرېږي. د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې یو خواشینوونکې ویډیو چې پکې یو شمېر کسان یو نرښځی په ډېره بېرحمانه توګه وهي خپره شوې ده. د ویډیو په دې هېواد کې د نرښځیانو ستونزو ته پام اړولی دی. په 2011 کال کې پاکستان کې نرښځیانو ته د رایې ورکولو حق ورکړل شو، خو له ګڼو لاسته راوړنو وروسته هم دغه کسان له تهدید او تاوتریخوالي سره مخامخ وي. له ملالۍ بشیر څخه په دې اړه نور حال اورو.
پاکستانی پولیسو د دوشنبه په ورځ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته چې پکې یو شمېر کسان یو نرښځی په ډېره بېرحمانه توګه وهي لس مشکوک کسان ونیول. د دې 4 دقیقه ویډیو له خپرېدو وروسته خلکو د عاملینو د مجازات کولو غوښتنې پیل کړې. په ویډیو کې ښکاري چې یو شمېر کسان یو نرښځی په کمربندونو وهي او پر مخ یې پښور ایښې ده او نور کسان ورته شاوخوا ولاړ دا بېرحمانه صحنه ګوري. د دوشنبه په ورځ مشکوک کسان د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې ونیول شول. پولیسو ویلي چې نیول شوي 15 کسان د شکنجې او په زور د شکونې په تور نیول شوي دي او 15 نور تر پلټنو لاندې دي. د پاکستان د اکسپرس نیوز ورځپاڼې په وینا اصلي مشکوک کس ججا بټ نومیږي. د نرښځیانو د حقونو مدافع ادارې ترانس اکشن له یوې بلې نرښځي سره مرکه کړې چې جولي نومیږي او وایي چې دا هم له ناوړه چلند سره مخامخ شوه او د دې حملې عیني شاهده ده. جولي په دغه ویډیو کې وایي دغه هیواد آن د پیانو لپاره قوانین لري خو زموږ لپاره هیڅ قانون نسته. آیا موږ انسانان نه یو؟ نرښځیان په پاکستان کې په رسمي توګه د دریم جنس په توګه پیژندل کیږي او په پراخه کچه له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په پاکستان کې د نرښځیانو شمیر 15 اټکل شوی دی. په دې وروستیو کلونو کې دغه اقلیت په پاکستان کې کمساري حقونه ترلاسه کړي، خو پر دې سربیره دا خلک له ګڼ شمیر تهدیدونو او توپیري چلند سره مخامخ دي. په پاکستان کې نرښځیان وایي چې دوی په ودونو کې نڅاوي کوي، خو د حقونو مدافع ډلې وایي چې دغه کسان ډیری وختونه جنس پلورلو او ګدایي کولو ته اړ وي. دغه کسان ډیری وختونه د خلکو ودونو ته پرته له بلنې ورځي او هلته تر هغه وخته سندرې او نڅاوي کوي چې ورته پیسې او ډالۍ نه وي ورکول سوي. د عامو خلکو په باور په ودونو کې د نرښځي ورتګ نیک فعال دی، خو که په واده کې نرښځي خوابه دی سي دا د بدمرغۍ علامه ګڼل کیږي. په 2011 کال کې وروسته له هغه چې د محکمې لخوا نرښځیان د دریم جنس په توګه ومنل سول، دوی ته د رایې ورکولو اجازه هم ورکړل سوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ او لخپل کورنوي سره یو ځای وسی. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستانو لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې تاسو سره مرسته وکړي او ډیر کله د ازادي راډیو د لارې نه د تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او په خپل ټلیفوني پیغام کې لاوریدونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د ازادي راډیو اوریدونکو پریږدي چې خپل ورک شوی عزیزان پیدا کړي او دوی ته بے ځایه ټلیفونونه ونه کړي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي، او دغو دوستانو ازادي راډیو ته په وار وار تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. موږ هم له دوی څخه مننه کوو چې ازادي راډیو ته یې بیرته خبر ورکړی. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام په پیل کې یو ګران ورور په نامه د ګل آغا مظلوم یار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله چین سلیم نومېږي معلومات خپاره شوي دي، او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام بیرته ورته واورو. اول به د دغه ګران ورور ګل آغا مظلوم یار تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د سلیم په هکله معلومات دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
محمد سلیم په نام حکمت الله هجران کلی غزنی نه دلته نفر په نامه جدي محمد سلیم ده، او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ پرې معلومات لرو. نو که د هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریب وي، د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسه. ټلیفون شماره ده 0 34 350 3 9. دا سلیم دا نفر د محمد سلیم نمیږي، او دا د میدان د ولایت، او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري، او څه وخت ایران کښې هم تېر کړی. نوکه هر څوک قریب یا دوست یا خپلوان څوک وي، نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت یې فعاله شماره ده 0 34 350 3 9. موږ په دې هکله باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران ورور، دا د تلیفوني پیغام مو تاسو ته خپور کړ. محترم ګل آغا مظلوم یار ته د یادونې وړ ده چې کولی شي له دغه ګران ورور سره تلیفوني تماس ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. زه اسماعیل سوزانی د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم یو ګران هیوادوالو، ما زوروي دغه د ازادي راډیو خبرونه چې د ورک شوي عزیزان خپرونه مه زوروئ، چې مانا پرېږدي چې خپل عزیزان پیدا کړي، او تاسو مه د مسلمان زوروئ چې ستاسو سړی مشره دی یا ستاسو خپلوان مشر دی یا په دغه لمبر باندې مشر زنګ وي تېرته ضروري لطفا هیله کوم مې ضروري.
بلې، السلام علیکم. زه محمد یوسف زابل ولایت اوسیدونکی یم. زموږ یو قریب دی چې کریم نیمېړي، دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. څوک په اړه معلومات لري بدې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. پر اویا شپږ شپېته 4 اتیا 1 سوه 1 شپېته.
زه محمد بزار د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باره نیمېږي، تقریبا شپږ کاله کېږي له کوره سره نادرکه تر ایتنده. نو که هر مسلمان ورور ته د په حق له معلومات وي، لطفاً دې ودی شمېرې ته زنګ ووایي 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپل شمېره یو ځل بیا ټولو اورېدونکو ته تکراروم 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسد د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته پیغام استوم. زما یو ماما دی، خانغه نومېږي، د قندار ولایت کې اوسېدو، اشپزي او د دمو دوای کاروبار و. د 13 د روزي نه دی خو نادرکه دی که چاته پته وي د مړي یا د ژوندي، کولی شي موږ ته معلومات راکړي. تلیفون شمېره مې ده
صفر اویا یو اتیا دو اتیا سلور سو نه اتیا. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم مایو رور دی میں عمر خان مشہور پا مشاہد سلور کا نکیجی بکندہار لایا تو دنے میں نہیں زخنا در کسا ہو دی کہ ہر سوک پاڑا معلومات لے گی خدا وقت میں میں رجل میں سب تماس ہوئی کہ پر آوے آپ سے سرویش پہ تنہ سو درو سرویش
ہلو السلام علیکم جو دا نشیر دا ولایت غلائنہ دا غادر سول سوالی دا کلچن تخز احمد کرکو ما ہر سڑے چیری مار دیا دن درخت لڑی پدا کشمار دنگ سفر اوور سلور سفر اوزا ات دعا نہ سلام درات کا زادی جہاں مننا سلام
السلام علیکم عبد الغنی ہم دا پکتیا والا اتنا معلومات اسلامی انسانی خوبی شیرنی معلومات
زما یو ورور دا زابل د ولایت قصوري د ولسوالۍ د ملزو د خلې وسیدون کيده یو څلوري اشکال کیږي چې نادرا کده خو پیلن په ادرابات په کراچي کې کار کوي کې څوک معلومات لري نو ازادي و رادیو ته ځان ګوي مننه
السلام علیکم زما نوم محمد گل دی زه د بلوچستان د پټي خبرې کوم زما یو ورور دی تقریبا د دوه کال کیږي نادرا کده او نمی رحمت گل دے دے سیان الگ سے ہر چا سر کا معلومات دی ما سر دی بدا شمارا تماس ہونی سی صفر 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 درے یو درے صفر ات ات نا نا شپر انزا یو شمارا یو پلا بیار تکرار کون صفر درے یو صفر ات ات نا نا شپر انزا یو
السلام علیکم زابل ستار زابل دولت څخه یو پیغام در پیژمه دوه نفر د زابل دولت څخه د سوجان زمون دي څوارلس کاله نو مو څوارلس کاله عمر لري چې هغه د کور څخه نه درک شوی دی د افغانستان د ټول ولس څخه د غهیل لرو چې دوه زیار سره دی کې د افغانستان د ټول ولس د غهیل لرو په هر ځای کې او هغه شماره ته چې پر اویا دوه اویا صفر صفر او دوه سوه دوه دوه نه په دې شماره ته زنګ ووي صفر اویا پوژویس
السلام علیکم زن احمد اللہ ام دن ہرا خان ما یورور دے پاکستان کی انتخابات تو رکھتے ہوئے دے او لس کال عمر لری او ظہیر اللہ نم دے کچا تا معلومات دے پاکستان کی افغانستان کی نو ما سے تکیت لے پیس کرا لے پنو کیا سفر اتاویا تری نوی اتا انزن نوی نوی فور دیو سره وی بدل بیا د نمبر وای صفر اتاویا رینوی اتا انجنری نری ادا دای رادیو
بل السلام علیکم زه شر احمد کندار څخه خبر کوم ما پلار د اتم اس کیر چې د کورس خنه دره کسو دی هر مسلمان ورته کې پاتې یا معلومات یې نشانیه ورونه استریږي اسابي تکلیف لري او سم ایوب دی د ټلیفون شماره صفر اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس یو ځل بیا صفر اویا دوه اچا دوه اچا شپږ سوه اوولس نو زما د ګرانو اورېدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې معلومات چاته نه یې او ناچې زنګونه چې یو مسلمان ته هم نه وایي یوازې ما ته نه هر مسلمان ته وسلام ته احترام
السلام علیکم زه ظفر الله خوشحال ترین د بلوچستان د پښین کلی ډف خاندي د امانه خبره کوم نو موږ ولا د ازادي روډو سټیشنونو دی زیات خوشحال یو خو بیا هم د تل په چیر بیا هم چې هغه ریکارډومه زما د تروریزوی نیمېږي چې نیمې د ورور نیم چې دی لالی دی د ده نم دا دوه نیمېږي نو دا پنځلس کاله شل کاله کېږي چې ورک دی والله بس مور پلار یې په دغه ارمانو کې مړه شلو نو ورونو وخوندله په دغه ارمان کې چې را به شي نو که بیا هم دی زما اواز اوري ځکه چې ازادي راډیو ډېره دنیا اوري نو که دی زما اواز اوري دا دو دی خامخا به دا شمېره ماته ټلیفون وکړي شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی 0 3 1 0 بیا 8 0 1 8 9 0 بس د ازادي رډو زنده باد پیغام د مشربې پیله تل ازادي رډو زنده باد مننه.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت پنجوي دولو سوالیم. ما ورور به دوه کال کې تورک سوې دي نه درک دی د انتخاباته نه درک دی هر ځای کې یا زموږ ژغ اوري یا زنګ راوي هر ځای کې یا په داش نه زنګ راوي سپر اویا څلور څلوېښت اتسولس نیوی دوهم شماره سپر اویا پنځو څلور سوه لس په پای کې اتاچا
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 22 14 45 115.
زنګ نیولی دی وروره. اول سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکوونکو ته ټولو ته زما سلام دی ورسېږي. دوام د پراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ میزان ګولی دی. زما یو زوی ورک دی دا تقریبا اووه میاشتې اته میاشتې کېږي نه ده راغلی د کوره څخه د انارګل په نامه دی. برادره که دغه ما ته دغه پیغام نشر کوي په ازادۍ رادیو کې مننه به یې. وسلام.
کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ زما یو انډیوال دی چې د کندهار ولایت رسان د ولسوالۍ د شنه نري د سیمې اوسېدونکی دی. نوم یې عصمت الله دی. د پلار نوم یې مادر خان دی. دوی د نوم څخه تقریبا شپږ کاله مخکې ورک شوی دی. هر مسلمان ته د ده مبارکي معلومات یې د مسلمانۍ له مخې دین مشترک ته دي شمېره علي کوي چې 0 1 0 6 4 4 یو ځل یې بیا تکراروم 0 1 0 6 4 4 ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان میری تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره نادراکه تر ایتم ده د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که ار مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلومات یې کوچنې بچیان یې پاته دي ښځه یې پاته ده ورونو قربان یې پاته دي 22 کاله کېږي له کوره نادراکه نو د کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلومات یې لطفاً دې و د شمېرې ته زنګ ووهي 0 1 5 2 0 2 2 4 5. تکراروم 0 1 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلوم یار ولایت زابل ولسوالۍ د چوپان. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل کرنزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی خاصه نوم یې نور احمد دی په غني مشهور دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی نه درک دی. هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما ږغ اوري یا بل چا ته معلومات وي یا په کوم جیل کې یا محبس کې زندان کې دی بنجي دی زموږ سره دې په دې لمبر رابطه ونیسي 0 0 2 9 3 8 8 2 5 2 5 9 2 پر دې لمبر چې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام زول حق محمد ابراہیم سے د کندهار ولایت د کندهار ولسوالۍ د زلخان کلی څخه سماعت کولې ده. زما یو ورور دی شوکر حق نه شه د کلرم کال چې د کور سره د رکاسو د نیمه د مړ د رکاسو او نیمه د شون او نیمه د شون د رکاسو ته هر څه او کار څو ټول معلومات دې د خپل ځای لا نه دي تقریبا شرینور کول کې چې نو د ټلیفون پر دغه شپرو د مور سره تماس کړی چې کدي خپل ځای لا او دې یو پر څو ټول معلومات لري چې پر وسه و دې وی څنګه
احمد افغان زابل ولایت سرکار زمانہ ابھی ورک جو بلادی میں جو ارتا تھا کہ پتا تو تو اس میں رو دی نو تمہارے مات رہا ہے تو پر وہ سوا نو سوا تا تھا تو سوا درے کر گئے یہ تمہارے تکرار تو پر وہ سوا نو سوا تا تھا تو سوا درے کر گئے یہ جان میں نے
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اړه چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوئ او خپل ورکوښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
غم دی رو رو